द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم پر هیله چې یو خاورا ځو خوشاله سار مو پیل کړی دی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن جمعه د 2013 کال د جولای میاشتې 26 نیټه ده چې د 1399 لمریز کال د زمری میاشتې له 15 سره سمون خوې دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ او په کابل کې د سهار 15 بجې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماښام 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیوا درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې زه احمد فاضلامی د خبری خبرونه په نیم ساعت کې ستاسو کوربایم لمړی هم سرټکی د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې بریا اعلان کړه عمران خان بیګا په خپل وینا کې وویل چې هغه په پاکستان کې داسې حکومت و چلوي چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نیوی لیدل شوی د پاکستان د انتخاباتو نتایج تر ډیره حده برسیر شوی او دا معلومه شوی چې د قومي اسمبلی ډیری څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي خو یو شمیر نور سیاسي ګوندونه نتایج نه مني او وایي چې انتخابات له درغلیو ډک وو او امریکایي پوځیانو د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو اچول شویو بمونو شمیر په ډاګه کړ که په همدې اندازه بمباریانې جاری وي نو د کال تر پایه به پر افغانستان باندې د ایتلاف ځواکونو لخوا د اچول شویو بمونو شمیر ریکارډ ټینګ کړي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیګاش په انتخاباتو کې د خپل بریا وینا واوروله او ژمنه یې وکړه چې فساد به په ملک کې ورک کړي او میلیونونه بېوزلي کسان به له غریبۍ وژغوري هغه وویل چې د فساد په ورکولو کې به د هیچا خیال نه ساتي او قانون به د ځان او د خپل ګوند په ګډون پر ټولو کسانو یو شانتي پلی کړي عمران خان دا هم وویل چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي او د هند سره د کشمیر د لانجې پر سر خبرو ته چمتو دی همدا ډول په افغانستان کې هم د امن پر راوستلو کې چې څه په وس پوره وي هغه به کوي عمران خان زیاته کړه چې د شروع د ورځې انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو صاف او شفاف انتخابات وو خو که بیا هم ځینې وایي چې ټګي برګي پکې شوې ده نو دی آماده دی چې په حقله یې څېړنې وکړي بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د زیاترو حلقو نتایج اعلان کړي چې تر مخه یې تر اوسه د تحریک انصاف پاکستان ګوند په قومي اسمبلی کې له سلو زیاتې څوکۍ ګټلې دي ځینې ځایي رسنیو د غیر حتمي نتایجو په خپرولو دعوه کړې چې د عمران خان ګوند 113 څوکۍ ګټلې او ځینو نورو بیا دا شمېره 113 ښودلې ده د انتخاباتو بشپړې وروستۍ سرکاري نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوې په همدې حال کې د پاکستان زیاترو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو څه نتایج چې تر اوسه رابرسیره شوي نه دي منلي او ویلي دي چې دا انتخابات له درغلیو ډک وو په دې انتخاباتو کې د اسفندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزي په شان مشهور سیاسي کسان هم ناکامه شوي او قومي اسمبلی ته یې لاره نه ده موندلې د امریکا د هوایی ځواکونو ډیټا یا معلومات څرګندوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو په افغانستان کې خپلو بمباریو ته زور ورکړی او که په همدې اندازه بمبارۍ د کال تر اخره دوام پیدا کړي نو د یو کال په ترڅ کې به پر افغانستان دومره ډیر بمونه لویدلی وي چې بل هیڅ کال یې ساری نه وي لیدل شوی د پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت د شمیرو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې ائتلاف ځواکونو نږدې 3000 وسلې او بمونه د هوا له لارې په افغانستان کې کارولی دي خو سره لدی امریکایي پوځیانو دا منلی چې په افغانستان کې د جګړې حالت پر خپل ځای پاتې دی د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس زیارت یا پنځشنبه پورې د 2019 کال لپاره د امریکا د دفاعي بجټ یا لګښت پالیسی پاس کړه چې په هغه کې د پوځ کارکونانو ته د حقوق په تنخواګانو کې 2.6% زیاتوالی منظور شوی دی د دفاعي پالیسي د لګښتونو دغه پالیسي چې تر اوسه یوازې د اساسو مجلس پاس کړي او په کار د چې سنیټ یې هم پاس کړي صدر ډانلډ ترامپ ته دا واک ورکوي چې له هغو هیوادونو څخه لګیدلي تعزیرات لري کړي کوم چې تر اوسه یې له روس نه وسلې اخیستي خو اوس غواړي له امریکا نه وسلې وپیري په دغو هیوادونو کې یوې هندوستان دی د امریکې حکومت مصر ته 115 میلیونه ډالر درول شوي پوځي مرستې بیرته ورجاري کړلې دغه کلنۍ مرستې مخکې په دې خاطر پر مصر درول شوي وي چې د بشري حقونو د پښو لاندې کولو په اړه د هغه ملک د سلوک په باب اندېښنو زور اخیستی وو او وروسته خبر داشې د امریکا صدر ډانالد ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه به پر ترکیه باندې بندیزونه ولګوي. دا ځکه چې ترکیه یو امریکایي کشیش د ترهګری او جاسوسۍ په تورونو بندي کړی دی. ترکیه د ناتو یو مهم غړی شمیرل کیږي. د صدر ټرمپ د نویو سرګندونو په مقابل کې ترکیه سخت عکس العمل ښودلی او د هغه دا وینای د نه منلو وړ خبرې او تش ګواښ بللی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم خبری رپورټونه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړله او ورسره جوخت یې د خپل راتلونکي حکومت تګلاره هم روښانه کړله. عمران خان د فساد د ورکولو ژمنه وکړه. وی ویل چې کوښښ به وکړي په انصاف او د خلکو هوساینې ته په پام ساتلو کې د اسلام د پیغمبر او د هغه د یارانو د زمانې لاره ونیسي. هغه پر خپلې بهرنۍ تګلارې هم رڼا واچوله. وی ویل چې د ټولو ګاونډیو سره د ښو تعلقاتو ساتل غواړي. نور تفصیل به له عالمگیر نه په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پخوانی کرکټر عمران خان د پاکستان عمومي انتخاباتو کې خپل ګټه اعلان کړې او کام سره د یو نوې پاکستان لوزونه بیا تکرار کړي. په میډیا خپل پیغام کې ښاغلی عمران خان یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې پکې هیواد نه د بډو رشوتونو ختمون او امریکا او هند سره د غوره تعلقاتو موضوعات هم شامل وو. عمران خان چې وړاندې څخه د پاکستان گاونډي افغانستان باندې د امریکا یرغل او د پاکستان دننه د ترهګرو خلاف د امریکایي بی پایلټ الوتکو بریدونو مخالف پاتې شوی دریز لري چې پخوانیو پاکستانی مشرانو د هیواد تشخص پر ډالرو بیا کړی. هغه وایي چې له واشنگټن سره ښې اړیکې غواړي خو په مساوي بنیادونو او اوسنۍ اړیکې یو اړخیز بنیاد باندې ګڼي. دی وایي موږ امریکا سره داسې اړیکې غواړو چې دواړه غاړو لپاره ګټې ولري. د بده مرغه تر اوسه پورې زموږ امریکا سره تعلق یو وړخیزه پاتې شوی. که څه هم امریکا ګڼي دوی پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر مرستې کړي دي خو دې جنگ د لاسه پاکستان ډېر ځپلې شوی هم دی. ډاکټر بارنټ روبن د سنټر آن انټرنیشنل کوآپریشن سیډنیز مرکز سره پاک افغان سیمه ایز پروګرام مشر دی. د وایس آف امریکا آشنا ټلویژن شایسته سادات لامه سره په یو مرکه کې دی وایي د امریکا او پاکستان اړیکې ښه کېدل ممکنه دي خو علت به دا نه وي چې عمران خان داسې غواړي. د نوموړي تر مخه داسې هله ممکنه ده کله چې د پاکستان فوجي جرنیلانو سوچ بدل شي.
Being prime minister of Pakistan is like being captain of a cricket team and he just has to tell his teammates what to do.
عمران خان غنی چې د پاکستان وزیر اعظم جوړیدل بالکل داسې دی لکه چې یو کس د کرکټ د لوبډلې کپتان جوړ شي او خپل لوبغاړو نه چې څه غواړي نو هغوی هم هغه شان کوي. خو د بده مرغه حقیقت داسې نه دی. عمران خان هم داراس خپل وینا کې افغانستان سره د پاکستان په اړیکو خبرې وکړي او وی ویل چې افغانستان په تیر سو لسیزو کې د جنگ او د تاوتریخوالي لکبله ډېر کړمې تیرې کړې دي او پاکستان جنگ ځپلی افغانستان کې سولې راوستلو ته تیار دی. موږ غواړو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په هر ممکنه لار کې کار وکړو. زه غواړم چې موږ افغانستان سره د اروپایي اتحاد په څیر پرانستلې پولې ولرو. افغانستان زموږ هغه ګاونډي دی چې د جګړو په نوم یې ډېر سخت مصیبتونه او زیان لیدلی دی. افغان ولس سولې ته تیار دی او پاکستان په افغانستان کې سولې غواړي. خان وای چې هغه د گاونډي هند سره هم خاړي کې غواړي خو زیاته وی چې د دوانو هوادونو د اصلي اختلاف وجه کشمیر ده چې د دوانو اټمي طاقتونو ترمنځ وشل شوی. عمران خان دریز لري هندي فوجیان د کشمیریانو پر ضد بشري حقوقو سرغړونو باندې ککړ دي او نړۍ د نور په دې باب باندې سترګې نه پټوي. هغه ویل دواړه گاونډیان د یو بل باندې د تورونو لړۍ هم په کار ده چې اوس بند کړي. په خپل وینا کې عمران خان هند سره د خاړیکو خواهش څرګند کړو. عمران خان ویل کو د هند مشرتابه چمتو وي چې د ښه اړیکو په اړه خپلې خبرې وکړي نو موږ وړاندې څخه چمتو یو. کو دوی یعنی هند په دې باب یو قدم را وړاندې کیږي نو موږ به دوه ګامونه پورته کوو. ډاکټر بارنټ روبن وایي پخوانی پاکستانی مشرانو هند او افغانستان سره د اړیکې ښه کولو هڅې کړې دي خو دې کې بریالي نه شول او زه نه ګڼم چې عمران خان به هم څه بدلون راولي.
سو ناو عمران خان از میکینګ سیمیلر سټیټمنټس ویچ ار اکچولی ډیفرنٹ فرام هیز پریویس سټیټمنټس
عمران خان هم د تیر شوی پاکستانی سیاستدانانو په شان هند او افغانستان سره ښه اړیکې غواړي، کوم چې دغه د وړاندې په هند او افغانستان بیانونو سره تضاد کې راځي، خو اوس کتل دي چې دی څه او څومره کولی شي، خو ماته داسې هیڅ وجه په نظر نه راځي چې عمران خان به دې مدونو کې مؤثر وي. په منځني ختیځ کې موجود ناقلارۍ په حقله د تحریک انصاف ګوند مشر هم خبرې وکړې او ویل یې د منځګړي په حیث خپل رول لوبول غواړي، د ویل په دغه هوادونو کې د جګړو او شخړو هوارې غواړي او د تیر وختونو کړنلارې وغندله چې عمران خان د خولې پاکستان پکې ځان ښکیل کړی دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن لا تر اوسه رسمي نتیجې نه دی اعلان کړې، خو پاکستان کې یو شمېر ټلویزیونونو داغه د ګټې اټکلونه کړي دي او غیر سرکاري نتیجې هغه لټو لوبړاندې ښایي. دا لا واضح نه ده چې عمران خان په مرکز کې چا سره په ګډه حکومت قائم وي او کونه یوازې خپل حکومت جوړوي. د عمران خان کال 2018 15 جولای انتخاباتو لپاره د بډو رشوتونو ختمولو ژمنې او د نوي پاکستان نارې د هیواد ځوان کول ډیر متاثر کړو. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه د پاکستان 200 میلیونه آبادی کې 40% برخه د دیرش کالو نه کم د ځوان کول ده.
که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې روسي انتخابات صاف او له درغلیو پاک بللی دي، خو یو شمېر نورو غټو سیاسي ګوندونو بیا د نتایجو له منلو انکار کړی دی او دعوی کړی چې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ټګي برګي شوې ده. تر اوسه د انتخاباتو بشپړې سرکاري نتیجې نه دي په ډاګه شوې، خو له هغو ابتدایي نتیجو څخه چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړي دي دا معلومیږي چې د تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی او د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي او تمه ده چې عمران خان به د پاکستان نوی وزیر اعظم شي. نور تفصیل د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې د قومي اسمبلی د 202 چوکو لپاره په 210 چوکو باندې ټاکنې شوې دي، خو د ټاکنو کمیشن مطبوعاتو ته د شپې ناوخته پورې د 206 چوکو نتیجې ورکړې دي او د دغه نتیجو په بنیاد اوس دا خبره ډاګیزه شوې ده چې په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ډله په اول، مسلم لیگ نواز شریف ډله په دویم او پیپلز ګوند په دریم نمبر راغلی ده. په دې اړه د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې مطبوعاتو ته کومې حتمی نتیجې ورکړې دي، نو تر مخه یې په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف 119، مسلم لیگ نواز شریف ډلې 46، پیپلز ګوند 43، د مذهبي ډلو اتحاد متحده مجلس عمل 19، آزاد امیدوارانو هم 19، د کراچۍ د مهاجرو ام کیو ایم ډلې 6، عوامي نېشنل ګوند 1، بلوچستان نېشنل پارټي 4 چوکې ترلاسه کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د آفتاب شیرپور ډلې، قومي وطن پارټي او په بلوچستان کې د پښتنو ملت پاله ګوند محمود خان اسکزی ډلې، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 چوکې هم نه ده ترلاسه کړې. د دینه علاوه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په یو کم 100 چوکو کې په 3 چوکو ټاکنې نه دي شوې او باقی په 90 چوکو شو ټاکنو کې د حتمی نتیجو تر مخه تحریک انصاف تر ټولو زیاتې 60 چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره 10، عوامي نېشنل ګوند 6، مسلم لیگ نواز شریف ډلې 15، پیپلز ګوند 4 او 15 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په 150 چوکو کې د 43 اعلان شوو نتیجو تر مخه تر ټولو زیاتې چوکې 100 میاشتې وړاندې جوړې شوې پارټۍ بلوچستان عوامي پارټۍ ګټلې دي. د وروستیو نتیجو تر مخه دغه ډلې ټول 19 چوکې ګټلې دي. په بلوچستان صوبه کې په دویم نمبر متحده مجلس عمل 9، بلوچستان نېشنل پارټۍ 6، عوامي نېشنل ګوند 3 او د محمود خان اسکزی ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یوازې 1 چوکې ګټلې ده. بلوچستان کې تحریک انصاف هم 4، جمهوری وطن ګوند 1 چوکې او 15 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. په پنجاب صوبه کې په 300 چوکو کې په 295 چوکو ټاکنې شوې دي چې تر مخه تر ټولو زیاتې چوکې مسلم لیگ نواز شریف ډلې 113 ګټلې دي، خو تحریک انصاف ګوند ورته په شمېره کې بیخي نږدې دي او 121 چوکې ګټلې دي. پنجاب کې په دریم نمبر شمېره د آزاد امیدوارانو ده چې ټوله شمېره 1.1 جوړیږي. پنجاب کی پیپلز گوند صوبائی اسمبلی شپگ، پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت ڈلے و او متحدہ مجلس عمل یوازے یو چوکے گٹلے دا۔ پا پنجاب صوبہ کے کھ تحریک انصاف آزاد امیدواران دزان سر کی نو حکومت جوڑولی شی۔ پا سندھ صوبہ کے پا یوسل او درش صوبائی اسمبلی چوکو کے پا یوسل و شپگ وش چوکو د نتیجو ترمخہ تر ٹولو زیات چوکے پیپلز گوند شپگ اویا گٹلی دی۔ پا دویم نمبر تحریک انصاف دروش، ایم کیو ایم دولس، متحدہ مجلس عمل دوا او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس لس چوکے گٹلی دی۔ د تر اوسه حتمی نتیجو تر مخه ویل کیږي چې تحریک انصاف به په مرکز او خیبر پختونخوا صوبه کې په اسانه حکومتونه جوړ کړی شي، او ممکنه ده پنجاب کې هم که آزاد امیدواران د ځان سره کړی نو حکومت به جوړ کړي۔ د غرنګ به پیپلز ګوند په سندھ صوبه کې په یوازې سر ډیر په اسانه حکومت جوړ کړي۔ البته بلوچستان کې به د پخوا پرنګ یو ځل بیا د یو شمیر ډلو ائتلافي حکومت جوړیږي۔ پاکستان کې د تحریک انصاف نه علاوه ټولو سیاسي ګوندونو د جولای 15 نیټې د نتیجو منلو نه انکار کړی دی او تورونه یې لګولی دي چې د تحریک انصاف ګوند د بریا لپاره په اصل نتیجو کې بدلون کړی شوی دی۔ د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان د ټولو ګوندونو ډیر زر د غونډې رابللو اعلان کړی دی۔ په ځواب کې عمران خان بیگا د بریا وینا په وخت ویلی دی چې په نتیجو کې د هر رقم تورونو پلټنو کې مرستو ته تیار دی۔ د ټاکنو کمیشن مشر سردار محمد رضا د ټاکنو په نتیجو کې د بدلون ټول تورونه رد کړی دي۔
د پاکستان د انتخاباتو د عملیې په ختمېدو سره په د نورو صوبو تر څنګ په بلوچستان کې هم سنتي سیاسي ګوندونو غږ کړی چې انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د هغو نتایجو له مخې چې تر اوسه را برسېره شوی دی، د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یوازې یوه کرسۍ ګټلې او له هغې صوبې نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند هیڅ یو کاندید قومي اسمبلی ته نه دی کامیاب شوی. نور حال به په دې رپورت کې له نعمت الله سرحدی نه وورو.
د ټوله پاکستان سره سره په بلوچستان ایالت کې د ټول ټاکنو مرحله سرته ورسېده، خو پر دغه ټول ټاکنو باندې د مختلفو جماعتونو لخوا دغه تورونو لګولو عمل پیل شوی دی چې د انتخاباتو نگرانی کوونکي چارواکو په موجودګۍ کې په لویه کچه سره درغلي سوي دي او په زور زبردستی د مخالفینو پولینګ مرکزونه بند ساتل شوي دي او په بعد کې جیلي شاته کارتونو باندې رای اچول شوي دي. دا وخت په ټوله بلوچستان ایالت کې په تیر ټول ټاکنو کې څکم جماعتونو اکثریت وړی وو، هغه جماعتونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي، ملت پال ګوند په ایالتي اسمبلی کې یو چوکۍ ګټلې ده او په قومي اسمبلی کې د دې وار یو نماینده هم نه لري. نیشنل پارٹی هم په ایالتي اسمبلی کې یو چوکۍ او په قومي اسمبلی کې د نمائندګۍ څخه محروم شوی ده. پاکستان مسلم لیگ نن هم په ایالتي اسمبلی کې یو چوکۍ او په قومي اسمبلی کې د بلوچستان ایالت څخه د نمائندګۍ څخه محروم ده. خو نوې جوړ شوې پارٹی بلوچستان عوامي پارٹی باب سوارلس او بلوچ کمپرست مشر سردار اختر منګل ګوند، بلوچستان نیشنل پارٹی اته او ایم ایم ای نه او پاکستان تحریک انصاف څلور، عوامي نیشنل پارٹی درې او آزاد پنځه امیدوارانو خپل چوکۍ ګټلې دي او آزارت ډیموکریټک پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي دوی دوی چوکۍ ګټلې دي. خو د قومي اسمبلی د پار ایم ایم ای پنځه، بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې څلور، پاکستان تحریک انصاف درې او بی ایم پی عوامي او بلوچستان عوامي پارټي یو یو چوکۍ او دو آزاد امیدوارانو خپل چوکۍ ګټلې دي. خو په دغه انتخاباتو کې ناکام پاتې شوي امیدوارانو پر دغه ټول ټاکنو باندې سخت نیوکې کړې دي چې مخالفینو پولینګ عمله په کابو کې کولو پس ټپې وهلې دي. د پی بی 22 کلاف دا دویمه څخه یو امیدوار اجابیب الله و ډیوار ریډیو ته وویل چې ریټرنینګ افسر د پنځو پولینګ سټیشنانو د نتیجو بغیر د مخالف امیدوار کامیاب وګرځاوي. دا څنګه ټول ټاکنې دي؟
ڈپٹی کمشنر ہم آرو ڈی آر او ہم داغا تقریبا صبح تو مرسر پوتے انہوں نے آگے باقاعدہ اکاؤنٹ کل دی باقاعدہ پر رزلٹ کی اگر شو کرے داغا فکر شو گی سر میں خلاصی وزیر ہوتی مر ججز ہو جی دونوں بجانا تھا ججان صاحب ڈی آر او کزول ڈی آر او کنوے ڈی آر او غیر ذمہ داری یعنی دی باقاعدہ منصوبے تھے قومی ووٹ جمعیت الماستان پاکی والے مر داغا ووٹ کر قومی اسمبلی پہ جمعیت الماستان پاکی والے سوئی ہم بوگس تھی اور چھا پاکی والے سوئی ممبر بوگس بولو یعنی تاج بخود اندازہ والا کو یہ پولنگ سٹیشن پر لس بجے تلے نن باقاعدہ دے پر رزلٹ دے گا شوقی گنتی دے شوقی اب گنتی کس روک نستا
خو د پښتونخوا ملي او پارټي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر دغه ټول ټاکنو باندې هم سختي نیوکې کړې دي. دوی وایي چې د ده الکیتو په اڅکزي دوبندي کې پولینګ سټېشنان بند پاتې شوي دي چې حکومتي چارواکو د ده پولینګ جټانو پولینګ ته نه پرېښول. ضلع کتاب الله چې د محمود خان اڅکزي ابایي الکا بلل کېږي د کامی اسمبلی دپاره دوی په خپله پر پی بي 22 باندې مجید خان چې د ده تره زوی دي او پر پی بي 23 باندې د ده ورور ډاکټر امید ولاړ وو چې دوی په ګټلو کې بریالي نسول. نواب ایاز چوکیزی د کلاسی پلا پی بی درې باندې د ایالتي اسمبلی دپاره ولاړو هغه هم بریالی نسو. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
عمران خان چې په 2013 کال انتخاباتو کې په خپل دا دعوه کوله چې غنی په هغو انتخاباتو کې ورسره درغلی شوې ده، دا ځل وایي چې د دوو ورځو مخکې انتخابات له درغلیو پاک وو. نه یوازې د هیواد دننه بلکې د هیواد نه بهر هم پر هغه دا تور لګېدلی چې غنی د پوځ سره په سازش کې دا انتخابات ګټلي دي، خو عمران خان دا تور نه مني. مختار خلیل په دې اړوند نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د تحریک انصاف پارټۍ مشر عمران خان په بوټونو کې د کامیابۍ حاصلولو وروسته د کامیابۍ په خپل لومړي تقریر کې په مختلفو ملکي او نړیوالو مسلو خپل خیالات ښکاره کړي دي. د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د عمران خان د تقریر په حواله یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی عمران خان د پاکستان په انتخابونو کې د خپلې کامیابۍ دعوه کړې ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې په انتخابونو کې د کامیابۍ ورستو عمران خان د خپل ګټې په لومړي تقریر کې د یو نوی پاکستان جوړولو لوس کړی دی. د خپل کور نه په ټلویزیون قام ته خپل تقریر کې ویلي دي که الله ته منظور و نو موږ به یو مثال قائمو. رپورٹ لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن تر اوسه حتمی سرکاري نتیجې نه دي اعلان کړي، خو د پاکستان د مختلفو ټلویزیون چینلونو د خبرونو مطابق عمران خان د ټولو نه وړاندې دی. اگر که دا لا واضح نه ده چې پی ټی آی پارلیمان کې ساده اکثریت کې راشي یا به د اتحادی حکومت دپاره د نورو پارټو یا منتخب غړو محتاج وي. انتخابي چارواکو ویل دي چې د پاکستان د وخت مطابق تر ماسخوتنه پورې د سرکاري نتیجو د اعلان امید دی. دې سره به د روان حکومت جوړېدل یقیني شي. دې نه وړاندې د عمران خان جوخت سیاسي حریف شهباز شریف د نیمو بوټونو د شمیرې نه وړاندې انتخابات رد کړل. شهباز شریف دا وخت د پاکستان د مسلم لیگ مشر دی. هر کله چې د پارټۍ پخوانی مشر او د شهباز شریف مشر ورور میانواز شریف په جیل کې دی، د شهباز شریف لخوا د انتخابونو رد کولو نه دا ویره راولاړه شوې ده چې مایوسه بیلات کوونکي د آینده حکومت په جوړېدو کې ډیل راوستی شي. شهباز شریف په خپل سرکاري پاڼه خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې زموږ جمهوری عمل کلونه کلونه ورستو دیکه کړی شوی دی. دا هم ویلي دي که خلکو په رښتیاو سره عمران خان له ووټ ورکړی وي نو موږ به پرون تندي عوامي فیصله منلی وي. ګارډین زیاتوي چې د ووټونو خلاف د پاکستان د بشري حقونو آزاد کمیشن هم خپل آواز پورته کړی دی. کمیشن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په ځینو ځایونو کې زنانه ووټونو اچولو ته نه دي پرېښوی شوي. کمیشن خپل بیان کې دا تور هم پورې کړی دی چې په ډیرو سیمو کې پولینګ عملی د یوې خاص پارټۍ مرسته کوله. د انتخابونو نه څو ورځې وړاندې د بشري حقونو نامتو مرستیال آی اے رحمان انتخابي عمل داسې ګنده عمل وبللو چې په قول د ده د پاکستان په تاریخ کې د دې مثال نشته. تجزیه نګارانو اندېښنې ښکاره کړې دي چې مایوسه بیلات کوونکي د نوي حکومت دپاره مشکلات پیدا کولی شي، کوم ته چې د وړاندې نه د مرسپن معیشت د ملا ماتونکو قرضونو او د ورځ په زیاتی توندلاریتوب او بغاوت مسلې پرتې دي. ګارډین لیکي چې د پاکستان د جوړېدو د اویو کلونو په تاریخ کې په 15مه جولای د شبو انتخابونو له برکته به په دویم ځل یو اولسي حکومت بل اولسي حکومت ته اختیارات سپاري، خو سیاسی مشرانو د انتخابی مهم په وخت پلو تقریرونو کې په انتخاباتو کې په فوز د مداخلت کولو تورونه پوری کړی دي. ولی د فوز بیان جرنل آصف غفور په فوز لګیدونکو دا تورونه بی بنیاده بللی دي. دی ګارډین خپل رپورټ په دې ته جیه ختم کړی دی چې عمران خان به د پاکستان د دوه لویو سرپرست ملکونو د چین او امریکې سر ډیر خوښ وزیر اعظم نوي، ځکه چې عمران خان پاکستان کې د چین بیشانه زیاته سرمایه کاری د پاکستان د قرضونو په جال کې د ګیرولو سبب ګڼي. هر کله چې عمران خان ګاونډي افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې د روان جنگ هم سخت مخالف دی.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغانستان باندې 2911 بمونه غورځولي، او که هوایي عملیات هم هلته همداسې پر مخ ولاړ شي نو د کال تر پایه به په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه دومره بمونه کارولي وي چې بل هیڅ وخت یې دغه هیواد کې نه دي کارولي. په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2911 غورځول شویو بمونو شمیره د امریکا د هوایي ځواکونو مرکزي قمندانې رپورټ ورکړی دی. نور تفصیل له نصیر کاکړ ناورو.
د امریکا د هوایی ځواکونو د مرکزی کمانډانۍ لخوا خبرې سوي شمیرې شي چې په 2018 کال کې 4301 شپېته راکټ او بمونه په افغانستان کې د سخت دریزو پر مرکزونو باندې وشتل سوي وو. په افغانستان کې د هوایی بمباریو په دغه زیاتوالي کې د امریکایي قواو او د هغه د ائتلافیانو هوایی ځواک بمباری هم شامل دي، خو په دې شمیرو کې د افغان هوایی ځواک بمباری نه دي شامل چې په دې وروستیو کې فعالیت زیات شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکایي شمیرو له مخې په عراق او شام کې د امریکایي هوایی ځواک بمباری ډېرې کمې سوي دي چې د روان کال تر جون پورې یوازې 2802 شپېته وسلې استعمال سوي. تیر کال په همدې موده کې 23000 راکټ او بمونه استعمال سوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواکونه دروځي د 110 او 140 ترمنځ پروازونه کوي. د وزارت وایند محمد رادمنی شول چې دا پروازونه دوه ډوله وي، یو ترانسپورټي او هر ورځنی پروازونه او بل یې ضربي پروازونه وي. ښاغلی رادمنی شویلی ضربي پروازونه هر ورځ د 8 او 12 ترمنځ کیږي. نوموړي وایس اف امریکا ته وویل چې دا ډول پروازونه د افغانستان په هر برخه کې چې ضرورت وي کیږي. هغه وویل دغه پروازونه تر ډیره حده په غرنیو سیمو کوي او د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو مرکزونه په نقشه کوي او اغیزناکه ثابت سوي دي. د افغان پوج او بهرنیو قواوو هوایی بمباری په هغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب هم سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 1402 ملکي کسان وژل سوي او 3430 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملکی مرګ ژوبلې په حق له د ملګرو ملتونو د سږ کال شمیرې د 2018 کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله 25% زیاتوالی شي. د امریکا د مرکزی کمانډانۍ د هوایی قواو کمانډان جنرال جیفری هریګان وایي تر هغو چې طالبان افغان حکومت سره سولې ته غاړه نه وېشي د دوی بریدونه به ورباندې جاری وي، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان د حکومت سره د خبرو لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې او تل یې د امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د شمیرو له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شام او عراق کې امریکایي هوایی ځواک 2842 راکټ او بمونه استعمال کړي دي، او د 2018 کال په عین موده کې یې څه د پاسه 23000 راکټ او بمونه استعمال کړي وو. که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.